په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې د مشال رادیو په دې ساته خپرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی اورېدلی سي، او همداسې د خپرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه هم نشر کوو. خو تر دې هر څه لمخه به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
سر ټکی د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټټ ته ورکړې ده. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه ده ورکړل شوی. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په تیرو یو لسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوی دي. رپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2014 او بخشي تر ټولو زیات دی وژنې له 2011 کال وروسته شوی دي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل تم سزا نه ده ورکړل شوی. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي چې خپل کارکونکو ته د خوندي کولو لپاره هیڅ عملی اقدامات نه دي کړي. په وژل شو کې زیاتره خبریالان پښتانه او بلوچستان دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدی نن مشالې ډوتول چې د ترون لمخې قومي وطن پارټي ته به دوه وزیران او د مشاورینو دوه عهدې ورکول کیږي.
کنزر خیرپو چې دی نو هغه په سینیر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونه دی ورسره دویم منیسټری چې دا د بونګا انیسازی پرخی دی چې دا هغه سره په دی بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دی. باقی دوا او ماوینین وی چې هغه دی وزیر اعلی ماوینین دی.
صد افریدې زیاته کړې چې وزیران به د اکتوبر پر 14 د خپلو څوکیو څوګند پورته کړي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لرې کړي وو چې وروسته د غوند له حکومته بیل شو. د ناروې نوبل کمیټي په د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټټ ته ورکړې ده. کمیټي دا اعلان نن په اوسلو کې وکړی. دغه جایزه د دې سازمان هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د جاسمین انقلاب وروسته د ګڼ اړخیزه جمهوریت رامنځته کولو لپاره کړې دي. سازمان په 2013 کال کې جوړ شوی و. دا د تیونس د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفدریشن، د کارګرانو، بشري حقوقو او وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. دغه ادارې په 2013 کال اکتوبر کې د منځګړیتوب یو عمل پر مخ وړی و چې له مخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړه شوې وه. له دې وروسته دغه ادارې د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوي. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او ولسمشري انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلي شخصیتونو او مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل رپورټ جوړوي چې په کندوز کې څه پیښ شول او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر غنی ویلي چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمالي ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سخت دریځو وسوالو پاک شوي نه وي. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیران غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د نېټو ماموریت پایت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړه د محسوسوي ډیری متحدان غواړي چې اړتیا وه نو له ټاکل شوې نېټې تر زیاته وخته په افغانستان کې پاتې شي. پر دې سربېره چې افغان ځواکونه د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوي، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبان لاسونو ته پرېوتو. د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارونی او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو تر 80% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشت وخت واخلي. د وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته راسي. د امریکای چارواکو له کوله په ریپورټونو کې ویل شوي چې څلور کروز توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نمونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به زیان رسولی وي او که نه. همدا راز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړې ده. ماسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روس له پوځي کښتۍ څخه شپږ وست کروز میزایلونه توغولي دي چې د شام په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1099 حجانو د مړینې خبره تصدیق کړې ده. دا بې پرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهریانو مړینه تایید کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.03 روپیه اخیستل کیږي او په 1.08 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپیه او په 1.06 روپیه او بیا پیسې. یو یورو په 1.09 روپیه او په 1.09 روپیه او 500 پیسې. یو ریال په 19 روپیه او 500 پیسې او په 19 روپیه او بیا پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپیه او 2 شپېته پیسې او په 1 روپیه او 1.04 پیسې او په 1 پاکستاني روپیه 2.04 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپیه 2.06 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 18 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې عبدالحی کاکړ او رابع اکرم خان وړاندې کول. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي په پاکستان کې د یو خبریال قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې خبریالان څه ستونزې لري؟
دین کی رپورٹ کئی لوگ دہشتگرد خلاف جی اغب پارٹی خلاف جی اغب حکومت خلاف جی اغب فوج خلاف جی اغب یا اغب متعلقہ خلق جی اغ نہ برداشت کی.
قومی وطن گوند د خیبر پښتونخوا په حکومت کې دوه کې دوه وزیران او دوه سلاکاران ترلاسه کوي.
سکندر خیر پوش دی نو هغه په سینیر منیسټر دی او هغه سره په وزارتونو یو د داخله چارو او بل کې دی زراعت وزارتونو دی ورسره.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانان ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاج پیل کړي. که د خبرونې تر پای را سره واست نو په 19 پروګرام پام کوه کې به دا مرکه ټوله واوري.
تاسو شاعری کله شروع کړه؟
های 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 تپوس مکو دا یو ډیر دردناک غمناک او خطرناک داستان دی.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورید چې د خبريالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو تازه رپورت کې ولیدي چې په تیرو 10 کلونو کې په پاکستان کې درويشت خبريالان وژل شوي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې خبريالان له کوم مسلو سره مخامخ دي؟ اولې د دوی قاتلانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبريال ریاض مساخیل په دې اړه رپورت برابر کړی.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې تیرو لسو کالو کې پاکستان کې درویش خبریالانو وجل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وجنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نور تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوی کال کې 15 خبریالانو وجل شو. راپورټ زیاتوي چې د وجل شوی خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړې شوې او دغه لړکې د یو وجل شوي خبریال ولی خان بابر د یو چشمدید گواہ چې دو ورځې وروسته وا عدالت ته د گواهی د پاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورت زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو اعظم سرګن کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملی اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو د پاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکا د روزنه او پوهه کمیشتا خود پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دویته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوی
خطرې چې ورته کې دي هغه کې د هغه د ټریننګ یا د اډوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه ورته انوالو دي. هغه کې سیاسي دي په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورت کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي. هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټي خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کوم خبر زی نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کړي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړې شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبريال اقبال خټک نه تپوسو کو نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف پاکستان کې دومره آسان نه ملایوي خو بیا چې غریب دی د رسنیو جرنالستان چې نو بیا د انصاف نور هم مشکل شوی. سیاست دی وخت کې خپل عملداري را کمزور شوې ده او هغه غیر سیاسي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور پر د میډیا ګزارونه کوي هغه ته لاس واچول او هغه د انصاف دغه تر اوسه ریاست د پاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی خو په هغه باندې عمل کول ډېر ګران دی او دغه وجه ده چې ژورنالستان او قاتلان نه پیدا کیږي سزاګانې نه ورکړي کیږي. هغه کسانو ته مرسته ملایږي چې کوم په ژورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وجل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن ګوند سره سلا شوی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه وچلی. د قومی وطن ګوند لخوا پریکړه شوې چې پر 14 اکتوبر به ورګډیږي. د دې پریکړې له مخه به قومی وطن ګوند ته دوه وزیران او دوه د سلاکارانو چوکۍ ورکول کیږي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا قومی وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومی وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې سلا شوې دي چې تر مخه به یې قومی وطن پارټۍ سره سینیر او د داخله چارو وزارتونه، د معدنیاتو، د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله چې دا اوس فیصله شوې ده هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به اوس کمزر خیرپو چې دي نو هغه به سینیر منیسټر وي او هغه سره به دوه وزارتونه وي، یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه به وي ورسره. دویم منیسټری چې دا به دیبونګه انیسه زیب پرخی دي چې دا هغه سره به د معدنیاتو او د لیبر وزارتونه وي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین دي.
دوی زیاته کړه چې دې لړ کې به د روانې میاشتې په 14 نیټه په پېښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل له صوبایي سملی غړونو علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډو رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شامل شاملول دا پاکستان تحریک انصاف گند مجبوری دا دی لڑکے دا سیاسی چارو کار پو امل خٹک مشال لیڈو تو ویل
زما په خیال تحریک انصاف د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ تا یو خو تحریک انصاف چې کوم مزوبای بنای کی مختلف گروپونه دي چې هغه کوم د دې حالات کې د هغه سره اختلاف لري بل طرف ته جماعت اسلامی هغه هم په دې معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا په حکومت باندې فشار راوړي چې دا خبره ومنل شي نو دې پیښه نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې چلاو کا چې هم خو دا اتحادیانو د بلیک میلنګ نه هم پاټۍ کې دننه چې کوم اختلافات دي هغې نه ځان خاصول لپاره چې دی نو یو بل اتحادي جماعت هم ځان سره شامل کړي.
د پام وړ ده چې وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي وطن پاټۍ دوه وزیران د بډ رشوتونو په تور کې د خپل سوکون لرې کړي وو چې په نتیجه کې قومي وطن پاټۍ د صوبایي حکومت نه په احتجاجي توګه بیل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د شمالي وزیرستان د ټول سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبريالانو د دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل سویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرانشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړي نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي.
د
شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودسن میرا د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونو د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیتال بحال وي. کچره میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتب او ورته احتجاج کی. کچره پېښور پریس کلب مکتب میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس د میر مارګر سی کا ګډر سی میشتا یوري.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
آج کې چې میش کیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تر میش سرگرمی بالکل ختم شوی دي. میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او پار کالج سه د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال میرلی و د میران شاه کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا د سٹاف کړل شي او چې کیم مس مرشوی دي ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیمپ کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالی وزیرستان کې اقلیت سره تړلی کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمی ادارو کې د شمالی وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو ټپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو خو بچپه ډېره شو لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د سوات ملال یوسفزی چې د نجونو تعلیم لپاره یا مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دې ورځ وسلوالو طالبانو په منګوره کې په ډزو وشتلې وه کله چې د سکول څخه کور ته ورتله. ملاله په دغه برید کې سخته ټپي شوې وه او بیا لندن ته د علاج لپاره وړل شوې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
زه په مستقبل کې د جنکو را تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د هغوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم، او زه د هغوی د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې د هغې نه هغوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادي حقوقو د پاره، او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي، کمې جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوښي انځي د نور کپڑے انځي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالہ یوسفزئی دا خبر سوات کے کال 2011 کے ہاغ وقت کڑے وے کله چې په سوات کې د یو لوی فوزی اپریشن روستا امن ټینګ شو، او هم دغه وجوه چې روستا وسلوالو طالبانو په ملالہ هاغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کورتا ورتلا. په ملالہ یوسفزئی برید روستا په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم سره اثرات پرې وتل دي. په دا اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه په خوانې مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وای چې ملالہ یوسفزئی باندې بر درستا هم ملالہ خپل حل زلې جاری اوساتري.
حکومت په لیول باندې دا خبرې شروع شوې دي چې موږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي، نو پاغي باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد دی 0% تور سي د زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کم ځای سکولونه نشته، کم ځای کې استادان نشته، چې دا غیغه کمې پوره شي او دا خلک چې په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې اثر او د ملالہ یوسفزئی چې سواد و درې ماشومان یو زنانه داسې دي چې اغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه ملاو شو، ځکه چې دا د دېغه انکرېجمنت او دغه جدوجہد.
د منګوري سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالہ یوسفزئی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده، ولې د سواد زیاتره جنکو ته ملالہ یو نوی لاره په دغه توګه اوخو ده چې د خپل حق لپاره غک پورته کوونکی هم کامیابی ترلاسه کولای شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملالہ په دومره خطر کې خپل ځان دغه کړی دی، او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نشاته کیږي. د دې ټول جنکو لپاره کار دي چې د دې د یری تر نه او زی او خپل سبق تک د مخ کې شي او نور هم سبق وي، او زموږ د ټول جنکو په دې ملالہ او په هدي کې باندې ډېر فخر دي چې هغه داسې کار وکړي. موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه یری کوو، موږ هم مخکې لاړ شو.
سواد کې زنانو حقونو لپاره کارکونکو د وی ټولنې مشر عرفان حسین بابک وای چې په ملالہ برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو، او په لوی کې د سیمې د بشري حقوقو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې غدا سه هیروز دی او غدا سه आवाज پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتی زکه وې هم فکر نو. خو چې کله د ملالہ سره دا واقع شو، نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په اخله باندې کار کوي، دا غوې د پروټیکشن لپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل لپاره، نو په هغه کې هم تیزواله راغی. اوس کم چې هیومن رائټ ډیفندرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو دا غوی د حفاظت لپاره یو سوچ دغه شو چې را داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې پوره تیزی راغلی ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالہ یوسفزئی سواد کې برید او وروسته ملالہ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشري ډېر ژور اثرات پرېوتي، چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقوقو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پاکستان حکومت د نجونو لومړنیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لري پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکل ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی، او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 کال به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالہ فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی، او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي، چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند ایجنسی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان سلا، د گلگت بلتستان هنسا، د اسلام آباد تر نور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایریکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو او پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جنکې په پرایمري سکولونو کې داخلي کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي، ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسماندہ علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا خودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود د هغې لپاره کار کیدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې مهال اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډېر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیل حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي، بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستان د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تېره ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنګټن شایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې وي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا ورستی پریکړه نه ده سوی. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو مخکینه پریکړه چې لزر کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناتو عمومي قوماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتن لاټر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت جمهوریت دوام د افغانستان له امنیتی وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورټ کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل هم لا ورته سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میشت سازمان پرون د 2014 کال رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې 30 خبریالان وژل شوي دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند د قبایلي سیمو مشر اسد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل د تړون له مخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه عهدې ورکول شوي دي. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولي جایزه د تیونس نیشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. کمیټي دا اعلان نن په اوسلو کې کړی. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یو ډلې ته ذمه واري سپارلې ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په بیان کې وایي ولسمشر اشرف غني پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلو شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتره سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په برسلز کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د امریکایي چارواکو له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور پروستو غندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې 222 او 1499 ترمنځ کسان مسوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستی دی.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقع عدالت وی که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغستو اجازه ورکړې شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکی د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خو بل طرف تا که وقت لشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خو د دې مسلې د حل لپاره قانون موجود دی او که سو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کې به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کې چې انسان اوسېږي نو باید چې د هغه ملک د قانون خیال وساتي. زګی چې پخپل د منصف جوړیدو یوش مې نقصانات هم دي نو بای چې معاملې پر ریاست او عدالت پی خو دې شي. کدا سی و نکړې شي نو ټول ټولنه باندې انتشار او اړې غړي پتیارو کې ډوب شي او بیا وسو خپل او پر دې نه پیژني. بلپلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پیخه باندې لیکلې او وای چې د دوه اونو تیرېدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړ دي. خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړ شوي دي. دغه شان 15 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی سزي مواری په سر نه دا اغستې او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلې څرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه پډډه اړوي او ځان بے خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سر په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي. خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او که نه. اخبار اخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډېره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو د پاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر څه وخت پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنیو ته خپل پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورس پورز یاتیږي او کمپنی ورس پورز د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پاوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورت خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ نو پر واک د خپل منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړي پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسی دی دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره دا ده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قرآن پاک ځینې پاڼې سیزلې وې. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي معافي په 2004 کال کې جارج ډبلیو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښتې وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې منی بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیر میاشتې پر دیشمه نیټه روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباروي لړۍ پیل کړه. د نهه یا سه شنبې له ورځې راهیسې روس د کیسپین له سمندري د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقوقو څار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نشه کړي دي. نور تفصیل نجیب عامر راکوي.
د مشال رادیو د انګلیسی سانګي خبريال مایک اکل په شام کې د روسي د بمباري پاړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسي بيډای نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میل لري په شام کې خپل هدف په نخه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسي د توغندیو لګیدو څو ساعته وروسته د روسي د دفاع وزارت په ویب پاڼه د 2 دقیقي ویډیو خپره شو. دغه ویډیو د دې خبري غمازي کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوا رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 کیلومتر واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداري ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موستی لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین دارنګ دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په سویډن کې د نوبل کمیټې تیر ورځ بیلاروسی خبریالی او لیکوالی سویتلانا الکسویچ تا د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1928 کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلی و. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهم نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوي دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 2 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل له سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډني کرون چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي ملګري دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2113، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوال مخالفینو تحرکات ډیر سوی دی. په دغه رپورټ کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور سوی د تیر کال لومړیو 6 میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچا 15% او د وسلوال مخالفینو مرګ شوبله 6% لوړ سوی ده. نور تفصیل یوسف زدران راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 6 میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې ملکي خلکو ته وختي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي په دغه موده کې 2509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په 6 لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیله راهیسې 1511 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 15545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوال مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوګانه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یې ونه ده. نظریات یې ونه دي. د دې دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا اوسم تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تر اړو د دې خبرونه کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوه خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشانو سرگردانو اوریدونکو، دا یو بل سرگردانی یعنی ګورګین مرچکی هم د نورو پریشانیانو سره راورسېدو، خو بیا هم په دې هیله یو چې رینجرز به ځغلولی نه یاست، پولیسو به ډبولی نه یاست، نیب به راځوړند کړي نه یاست، ډاکټرانو به سپخولی نه یاست، کسابانو به حلال کړي نه یاست، د هوټلانو روټۍ به ګډبډ کړي نه یاست، دوه نمبر حاکمانو به ولی نه یاست، دوه نمبر وکیلانو به تیرستلی نه یاست، پارلیمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست، نرسیانو یعنی هجرگانو به په یو کنج کې راګیر کړي نه یاست، بی سور او بیلې سندرغاړو به د سر په درد اخته کړي نه یاست، او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي. نوگرانو حیرانو او بیرانو او ریدونکو، لکه سرنگ چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبر وي، دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبر شته. یو نمبر هغه شاعران وي چې د کام سترګې وي، ویده قومونه له خوبه را بیداره کوي، ضمیرونه را ویښوي، قومونو ته لار ورښیي. او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وي چې د خپل ځان سره سره د نور وخت هم ورخرابوي او دماغ هم. دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې تشریف لري، د توتکۍ چکر بازی سره ناست دی، ورشي نیخ پنیغه.
ملګرو زما خوش قسمتی دا چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزلی لیکلی دی، دو لکه کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دی. خدای دې مې غاړې نه بندوي د درواغجن لکوله. درې که درې نیم لکه یې افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دي. وادي سړی بېل ادبه بل کار کړی نه دی، کوي دو کویخ که پرکشه کې وو او که په بس کې، که په سایکل وو، که په پخو، که په دسترخوانو، که به دسترخانه، که په باتروم کې وو، که په واشروم کې، کلم په لاس کې د ادب خانه یې ور خرابوله. د دوی نوم دی ښاغلی تیسمار خان غرابی صاحب. سر مونږ تاسو ته خراغلی وایو.
زه تا خراغلی راته ویلی، زه به یو تازه پسته غزل چې اوس اوس آمده شو هغه به درته واورم.
نه نه سر، ته لږ صبر وکړه، لږ ودرېږه کنه.
خدا دې ولاړیم کنه، بلکې مونږ خوچ ولاړی.
زما مطلب دی یوارې به مرکه وکړو، بیا به غزل راته واوروي.
یاره بیخي سخته غزل راغلې وه، او ته خبره ما ته چې غزل راشي سچویشن می خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کیږي.
اخه غرابی صاحب، ما اورېدلی دی چې د افسانو نوی کتاب دې راغلی دی مارکیټ ته، څنګه شو؟
یاره داسې حال دی باندې چې په بلیک کې خرڅېږي، چې راشي بس ګرم ګرم خرڅېږي. دا نوم یې د خلکو ډېر خوښ و. څه
نوم یې و؟
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق. واه، سار یو فلم والا را بهتر سره کړې ده، وایي دا ستا یو کتاب چې بل چا ته ورنه کې ټولو به په مونږ خرڅوي.
کمال دی، په فلمانو او ډرامو والاو کې دومره ادبي ذوق چې کتابونه وایي.
نه نه، د ویلو د پاره نه غواړي.
نو بیا څه پکوي؟
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی، نجلۍ بې وفایي ورسره وکړي نو دی بیا نور پسې لیونی شي. اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي بیا لیونی شي، بیا لږ نور لیونی شي، بیا نو ته خبره شي دی څه وکړي.
فضل څه وکړي؟
بیا دی خپلې لایبرری ته اور واچي، هغه د لایبرری د سوزلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخیست.
او لیونیه، کتابونه دې ټوله وسېزل او ته خوشحاله یې؟
وام ښه شو چې وسوځېده. پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه البه وایي. رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته، ټوله خرڅ شو. بده خو به هغه وخت وایي چې په کوړې پکې خرڅېدی، تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وایي چې زما په دې دردمند کتاب کې چلې به یې خرڅ.
نه نو جلبه خو بیا هم در پکوړو خی وی کنه
ویلې غورسته چې مچان پر راټول بیا به رقیبانو راتول چې دا غزل دي ټولو مچان اوسټ
اخه تاسو لطفن داراته وایس چې تاسو شاعری کله شروع کړه
های 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 تپوس مکوا دا یو ډیر دردناک غمناک او خطرناک داستان دی سم دم د پرچون دکان میو روپے بمی گٹھلی پکور کی بمی عزت د باندی بمی خدمت بس بیا زلزلہ راغلا او دا غین اورست ما شاعری شروع کړه
د زلزلے او د شاعری به څه تعلق ده
بس چې زلزلہ راغلا یو خخت لا چتر ایل شو او عین می پردا ٹھیک ما باد ولګید زاله ته پوشم چې الکه دماغ دې بندو بیا به هوش شو چې سترګې می را خلاص کړی تک تور پر سخرنه نشر ته ولاړو د ټوخي شربت په لاس کې ما چې ولید ما چې ول جامو ساغر په لاس کې دي بس غزل می ولیکل
نو نو تا پاغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل
خیال می شاعرانه وو خاص داسې ښکار کېدل که شاپیری که ستاسو اجازه وینو درته وړاندې به کوم
راضی دي خدای را اوستې دنه
یو خوا شباب بل خوا شراب راته دی یار کبابم بی صاف راته دی زکه خلار رانه و رکه و رونو گرزون الور نن پر کتاب راته دی بس دالت و بوت رالی تو تکو او خاص می پرده تندیو لگی
بوت؟ دا بوت بی دا چاو؟
دا غینر چی دا سڑیو کنه
نو تو خوم نزه گوره نه سڑه گوره بس شاعری دا شروعه که
نه نه پا دی نه مشتلی چی ما شیر جوڑ کرده و خواه پا دی با دولا وای دا خز دا کار را باسی بس سری را خیجوی وای ستاسی دی خانه خراب مخامخ لچنگوش نشا پیره جوڑه که وای ظالمانو خیش دنبی مونی دلی نوی شاعری پا شرابو لیکه هلو ها کم زای سوٹ رکان دی سا رکشی امشتی آدارالم دارالم
چر تروان شوی
یار یو سوٹ رکان دا گلی دی سو رکشی دی زم چی دیاری و لگو
دا چی شی دیاری
دا رکان و رکشو شا تا شیرون ندی ویلی های های وای دا دی دریورم یو عجب زندگی دا یا یخون دی او یا بیا گرمی دا او بیا ما یو ځای فرمایلی دی چې غریبی د گزاره کوا پیسې خونشته جټکی کدی په کار دی اشاره کوا او بیا یو بل ځای میم فرمایلی دی د بی وفا یاری د مزدا سوال
اوهو دا او شاعری دا لکشر موکا لگایا وکا
ای زمال علی ای زمال علی وای شرم کوت بیخی خود دا نس کافر روټې غواړي روټې بیا ډېرې پیسې غواړي او پیسې بیا ټرکان او رکشې غواړي زم چې دیاړي ولګوم کور ته څه زار ور ورسوم کني ما خام به بیا بیګم سینډل په لاس کې راته ولاړوي د دې به چپله کوي او زما به سټه کوي لاړم د خدای په امان
نو ګرانو او دوه نمبر شیرزده اوریدونکو اوس سیده زو سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن ته چرته چې جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمونږ د ټولو جانان حاکم بخمل جان ناست دی او ستاسو د ستونزو حل درخوي تاسو او حکیم کټمل بخنه غواړم حکیم بخمل
حکیم صاحب حکیم صاحب سړی مې ډېر کنجوسه دی امنه مې بازار ته بیایي نه چکرا کوي او نه شاپینګ
هغه موسوس راغلی و دغه شکایت یې کاوه وایي زه جمعدار یم ښځه مې چمونه د ټیکهدار د ښځې کوي ناسته په کواټر کې ده چمونه د هیډکواټر کوي پاخه شلغم وي او دا خوبونه د مرغې مسلم کوي اونه تو سیدس مې جامه ته کتې جامه
حکیم صاحب حکیم صاحب په بس کې را روانو مګن که په انو جیب راڅه یوړي یو لک روپۍ راڅه یوړي
دروغ مه وایه دروغ جنه هغه ګنټکه په موس اوس راغلی و دغه شکایت یې کولو وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خوږدي دروغجن لجیب دی در درو سی ڈی فلمانو در ایرون فوٹوگان در نیمی روپی و در نسوارو خالی پوڑی و تلی در او تو ایچی میا کیا نیا 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 نیا
یاره دا خو پتوه دا حال خبر دی والا
بچه زمانو مکیم بخمل دی تندی تا گورم در جیب آلوائیم او ستا رنگ در لکپتی نده دل خور چطه پرده
حکیم صاحب حکیم صاحب ام د سړی می اول چونی وی ما به ګر سره بدلی پر جوړه ولی را واړ وا چونی را وړې می دی دندې را واړ وا چونی را وړې می دی دندې اوس ک کرې سپرا سو یو رشتہ هم نست باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنگونو او غیبتونو گنجای ترې نه جوړ کړو چې خزه جنگی روي سړی به گنجوي روان به پر تړوي پسټ کې به بستروي د سپلو یو پاډ به تړلې بل به لوي پس وچونو کې به روان دی لډی لوي او پام کوا پام کوا چې خزه بچتی و عقل مند وي نو خاوند به ولی گنجوي او پام کوا پام کوا او د گنجا خزي پام کوا
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.